سلامونه د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولېس امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړلیک هم تصویب کړ په پریکړلیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو تروریزم مخدره موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته پیل کې ویل چې د سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ لارې تعامل ته دوام ورکوي د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ورغلی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ د راپور څخه د افغانستان بشري وضعیت په کې کړکیچن بلل شوی تیر دوشنبه په د شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو کاغلی اندیشه نن ازادۍ رادیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 203 څلوېخت سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندیښنو او راپور تبصره نه ده کړې خو مخکې ورته راپورونه رد کړي وو غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړی چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې دا سیلونه ورمرز په بالا مرغب ولسوالۍ کې راوتلی چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولې دي کڅه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر دی د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیخه او زیانونه لا بشپړ نه دي څرګرل شوی په افغانستان کې د ورستۍ څو اونۍ سیلونو لکبل تر دې دمه لسلو ډیر کسان مړ شوی او لسکونه نور ټپیان شوی دي د بلوچستان یالات په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه و د موترزانو لدرې ورځ رئیس د کوټه او چمن ترمنز لوی سړک بند کړای دی دوی خبرداري ورکړی چې ترڅو یو غوښتنې ونه منل شي د کوټه چمن لوی لاره بخلاص نه کړي په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې رئیس پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید ویزه او پاسپورت د لارلو شرط لري شي خو د پاکستان حکومت یې نه مني د پرله تیرونه ورسره هغه په تشدد ووخت چې د کډوالو په وینا ملیشا ځواکونه د دوی او به دا پرله تیرونه ورسره هغه په تشدد ووخت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونه د دوی پر کمپ برید وکړ یو تنه په دزو واژه او للاسو زیات نوري ټاپیان کړل پرله توالو لمړی د مړای د احتجاج لپاره د مرستيال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و خو پرونی بیا خاورو ته وسپار ملیشا ځواک وایي چې پر پرله توالو یې ډزې نه دي کړې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فان دیر لاین د چین ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسي خپل نفوذ نه کار واخلي په تیرو 15 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی نو موړی پرون پاریس ته ورسید د اروپایي کمیسیون مشر ویلی له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلی خو مهم دي د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي او یوې خبري غونډې ته به وینا هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکیچندی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
طالبان باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوي ده د افغانستان د خلکو مطالب.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لوی لار بند کړې ده.
چینې د مور څخه ته د بل موډ می بند کړی دی ورور. د هر چا ته موږ د اخواسو کده کوټې کده کنداري کده باډري کده کراچي ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
او په یو تازه وینا کې مولانا فضل رحمان ځینې پخوانی ترخه حقایق را برسیره کړی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سر پپولا اغزن تا لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال د امریکی بزد جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
پناری والو مسائلو کی باوری چے اسرائیلو دے رفح خار لملکی وگڑو غختی دی چے خار تخلیق کری.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر ارتیا یو ځل بیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سولایز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. ظهیر امید ظهیر ملیو بخی جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینا بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولایز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره ترهګرۍ او نشي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلی دي. لدو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکسپانډ یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. لدې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوړه کړو.
خو لدې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي خو لای غوښتنې نه دي منل شوې. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر مولا حبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالوهاب صدات نظر وپوښت. او به په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر وپوخت. خاغلی سادات په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان دا غوښتنه د طالبانو لپاره څومره جدي ده.
زنه پیګم چې طالبانو څنګه خبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید د حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلی غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د IOC پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسي تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه د دوی پالیسي تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلي د IOC د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریځ بالکل منفي ده. یعنی طالبانو باید دا مسله باید تصمیم ونیسي چې دا مطالب چې پورته کیږي دا خو هغه مطالب چې د افغانستان د پاره ضرور ده، که طالبانو په اوست وخت کې ځان دولت بولي که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه ده افغانستان ده خلکو ده اصلی خواسته باید به نظر که ونیسی. کدام ظلم طالبانو منفی اغا اختیار کی مانایی داده چه طالبانو اصلا ده افغانستان ده خلکو اصلی غختن نمینی، یوازی پا ده مطالبو که اغا شای چه ده منولو ول نده ده حکومتی اما شمول ده دا بالکل گیو گنگ یا نامفهوم خبره ده. دا باق مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلکو غشتنه ده، طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله او صدات سه پخپل دغه OIC څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د پنړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی اورګانایزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا ټول اسلامي وادونه په شمول د افغانستان هو پنځوس وادونه پکې اشتراک لري، پنځوس کال سابقه لري، ډېر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلومدار چې تصامیم الزامي نه ده. دوی مشوره ورکوي، دوی خپل غوښتنې مطرح کوي، مګر باید د ملل متحد په کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسي پښتنه سادات صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازي د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع لپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده. دا د طالبانو لپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صدات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. په چمن کې روان پرلد د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنې لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزه او پاسپورت د لرلو شرط لري شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راپور راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې ترڅو د دوی غوښتنې نوي منل سوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ را تګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، وار چا ته ځوانو سپینږیرو ته دا وایو، پر هغه سربېره خلک را روان دلته زموږ سره جنجالونه کوي، زموږ سره به تعاون کوي. دا د هېچا نه، زما شخصي ګټه ده، نه د حاجي خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره، او د ټوله پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي چې نه د موږ کښته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواس وو، کده کوټې، کده کنداري، کده باډرې، کده کراچي، وروره مسافر دې نه راځي، بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه یوازې د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېرې خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی. تیره ورځ و پرلت په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی، خو د چمن خلک یې د قانوني تجارت څخه بې برخې ساتلی دي.
او ما خوای چې تبا قانوني تجارت وکړي، قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګا روان دی، پر دکان روان دی، موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونه وړ ده چې اوسنۍ احتجاج دغه وروسته توت سوی دی، کله چې د مې په څلرم نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید سوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمیر سیمه تخلیه کړي، امو فلسطینیانو ته دا خبرداري په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمیر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشتې په 6مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلي دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځ سیمه کې د 14 غږونه هم اوریدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي، او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي، او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونخته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومنېټه پر اسرائیل غلچکی بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس خبره شوې پر پاوڅ سخت انتقادونه کړي، هغه ویلي چې د اتمه د فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي شوې بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅې شوې دي. خو د ښاغلي فضل الرحمن په څرګندونو کې په پاوڅ د انتقادونو ترڅنګ یو لړ حقایق هم را برسېره شوې چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې واوري.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت د خبرداري ورکړې چې هوا د سمکړی او بیا د انتخاباتو کړی. مولانا فضل الرحمن ویلي دا تمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوی، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نور اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زرو نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تا لگولے دے پا اربون روپے لکخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا راتلیشی نبیاد پاکستان نا شل زرنا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لکخ پسر اگلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوز نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟ د پاکستان فوز د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندې ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوز همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندې ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوز بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چاري خندي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یوه جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندې شوې دي. جاپانی مرسته کوونکی ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور لمخې چې د اکشن به په ورځ خپور شوی راغلی، لری پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو پر رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې د 12 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ښودل شوی. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یو مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او درې کاله کېږي چې بیکاره ده.
په فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له دریو کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
و مردم هر روز با یک مشکلات نو دست پنجه نرم میکنند.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو هغه به نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پایه یوازې یو رسته راپور پاتې دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,221 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نوښت خبر کړی زیاته کړی چې له دې شمیره 3,01,016 کډوال له ایران، 1,15,015 نور بیا له پاکستان افغانستان تستانه کړل سوی دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو غونډو یوه ودونو د کډوالو بیرته ستنونه سیاته سوی، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,00,000 زیات افغانان بیرته دغه ودونو ته کډوال سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل سوی د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او د کابل او سیدونکای جمعه خان وایي چې زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا زورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپککاتی ز کورنې لکړونو سره مخ دي.
شرایط زندگی را خمه فهم انتزاج نگاست چیز نیست.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځې راغلی یو ل بیکاری نه په کور ناستیم. خوراکی توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی او د کابل ښار اوسیدونکو فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د سخت
خلک له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارهګۍ زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لګت نه یا نور څه له ایران راوړي هم و ټولې خرج کړي او شهر کار ته لاسه چوي. دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي تر لاسه کولای. د بیرته راستنېدو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. خو دغه وزارت په اکسپانډ لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 912 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM راپور کې راغلي چې له ایران څخه راستنېدونکو لړ لري اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزه، تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري. خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سوي او کډوالو په ډاله کې د راپور پټوکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواد ایستل سوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي.